سلام د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري او ډیر ژر به د دې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو او همدارز اوري چې د ښار جوړونې وزیر سید منصور صدات ندري نن شمالي ولایتونو ته تللی او د ځینو پروژو د پرانیستلو خبرې کړي. خبرونه افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د ځپلو قوي اراده لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې افغان پوځیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د یادې ډلې په وړاندې به د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي یوه تصویب شوې ستراتیژي تطبیق کړي. افغان چارواکو وروسته له هغې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر جنگي فعالیتونو سربېره داعش رادیوي فعالیتونه هم پیل کړي چې تر ډیره پکې خلک هڅوي څو ورسره یوځای شي. د افغانستان جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز پرانیستل شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند رسنۍ ته وویل چې د شکایتونو د ثبت له دغه مرکز سره به خلک د 314 شمېر له لارې خپل شکایتونه ثبتوي.
هدف از ایجاد دفتر سم شکایات رسیدن به شکایات
د شکایتونو دوریدو د دفتر د پرنسلو هدف ده چې له افغانستان له هر سیمه نه به دغه مرکز سره ارتباط ونیسي او خپل شکایتونه ورکړي څو د ښي حکومتولۍ او مسؤلانه حکومتولۍ په برخه کې غږونه واورېدل شي. د ښاغلي فرهمند په خبره کوم کسان چې نشي کولای د بیلابیلو دلایلو له امله شکایتونه حکومت ته ورسوي له دې لارې به په اسانۍ د هغوی ستونزې واورېدل شي. دا لومړی ځل نه ده چې د شکایتونو د ثبت مرکزونه جوړ شوي، خو له دې مخکې هم په ځینو ادارو کې ورته مرکزونه جوړ شوي چې لا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کیږي. جمهوری ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه امن کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن د ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غځولو د پروژې د اهمیت په اړه په یوه غونډه کې ویل چې د ټاپي امنیت نیول به سیمه امن کړي او اړیکې به پراخې کړي. د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان د سفارتونو استازیو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د ګازو د نلیکې د غځولو عملي کار څو ورځې مخکې د دسمبر په 13مه په ترکمنستان کې پیل شو. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور صدات ندري شمالي ولایتونو ته نن په سفر کې ځینې پروژې پرانیستلې او د یو شمېر کارونو لپاره چمتووالی خبره کړې. ښاغلی ندري په بغلان کې د څښاک اوبو د څلورو پروژو د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو د ارزښت 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د پلخمري ښار د څښاک اوبو 50% ستونزه هواره شي. ښاغلی ندري بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښارګوټو د جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په سر د یاد ولایت له چارواکو سره هم خبرې کړې او ژمنې کړې چې یو شمېر پروګرامونه به په یاد ولایت کې هم پلي کړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر در اوروي.
د قطر د هغو شپږویشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغمل کولو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یوه ترکي ساختماني شرکت 13 کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړي وو چې وروسته ټول خوشې شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیتي ساته هم شامل دي. داوه د غیر عمل نیونه نه تایید کړي او نه هم په دې اړه تبصره کړې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برمتکېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم دا ونه مني چې یو بهرنی ځواک دې پرېکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملن کې د پښتنو ځوابونو کلنۍ غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه روسیا به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسا او بریتانیا د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واکه لاس واخلي. روسیا د سپتمبر له 10مې راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یو مرکز برید کړی دی. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي ټپیان کړي دي. د پوځي مرکز د بیاشقه په سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیې پوځ وایي چې د ترکیې توپخانې د داعش پر سنګرونو ځوابي ډزې کړي دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډېر کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. هغه ایسیدی میرمن چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې وکړې چې پخوا داعش پرمته کړې وه، بدلمنی یې ور اړولې وه او د غلامۍ په څیرې ساتلې وه. یویشت کلنې نادیه مراد بسی تېره ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د داعش ډله له منځه یوسي، ځکه چې دې ډلې د دې په وینا د او په زرګونو نورې ایسیدیانې برمته کړې دي او جنسي تېرې یې پرې کړې دي. نادیه مراد په خپله وینا کې د ځان د برمته کېدو کیسه وکړه او ویې ویل چې له خپله کوره یې چې په یوه کلي کې د داعش غړې وتښتوله او د موصل ښار ته یې بیوله او بیا دغه ښار د داعش غړې ونیو. نادیه زیاته کړه کوم سړي ته چې دا سپارلې وه، هغه به فشار پرې راوست چې د جګړې په ډګر کې له ده سره مرسته وکړي. د دې په وینا دې سړي هره ورځ دې ته سپکې سپورې ویلې او وهله به یې. نادیه څو ځله هڅه کړې وه چې وتښتي، خو بیرته به ونیول شوه، خو اخیر په تیښته بریالۍ شوه او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي، جدي بندیزونه وضع کړي دي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 38 هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وې. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته یې مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لوري تصویب شوی دی او ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې لاسلیک به یې کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. اوس هم د ازادي د څپو د پروګرام دوهمې برخې ته ستاسو پام راړوم. البته تر هغه مخکې مو د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 24. په بامیان کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 12. په ګردیز کې هم د بامیان په څیر اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 1. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4. په کندهار او هرات ښارونو کې هم اسمان صاف دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 3. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 2 اټکل شوی ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 1. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به هم اسمان صاف وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3 ده، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 8 اټکل شوی ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې خبرونې. قدرمنو دوستانو اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونې ته چې زه رضوان مراد او ظریف نظر درته وړاندې کوو او تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي، یو ځل بیا خره غلاس درته وایم. نظر صاحب، د خبرونې لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې، یو ځل بیا اوریدونکو ملمنو ته یادونه کوو چې په دې اړه بحث کوو چې د ټاپي پروژې امنیت به څنګه ټینګیږي او د دې پروژې امنیتي ګټې د افغانستان لپاره څه دي نسبت دې ته چې څومره ملیون ډالر د افغانستان لپاره کال تر راځي څومره ګاز افغانستان ته ورکول کیږي. اتمر صاحب که یو ځل بیا له تاسې پیل وکړو د خپرونې په دوهمه برخه کې، هم چې لکه څنګه چې د سیمې حالات ګورئ او د پاکستان لیوالتیا هم دې پروژې ته، آیا اوس په سیمه کې دغسې یو فکر نه دی پیدا شوی ستاسې په نظر چې اقتصاد کولی شي، اقتصادي پروژې کولی شي د سیمې د هیوادونو ملي ګټې تأمین کړي، که څه هم چې وخت کې عقیده په جنگي یا نورو امنیتي فکرونو وه، اوس فکر نه کوئ چې اقتصادي مسایل ډېر زیات اهمیت لري په خاص توګه په داسې وخت کې چې پاکستان، افغانستان او د سیمې نور هیوادونه د اقتصادي نظره د انرژۍ له بحران سره مخ دي؟
یقینا مراد صاحب، زه په دې عقیده یم چې گرچه د افغانستان او د ځینې منځنی آسیا هیوادونو بازار پاکستان تر یو حده پورې اشغال کړی دی، لیکن بیا هم دغه کچه تر $2 میلیارد پورته رسیږي. لیکن پاکستانیان اوس هغه د ستراتیژي بدلون غواړي، په دې معنا چې دوی په مشروع توګه او په همکاري سره کیدای شي چې د دې نه هم ډېر زیاتې ګټې وکړي. په دې معنا کله که افغانستان د ترانزیت حیث د پاکستانی مالونو او د هندي مالونو دپاره پیدا کوي او دا مال د افغانستان د طریقه منځنی آسیا ته ځي او د منځنی آسیا د خوانه یا د چین د خوانه، دغه ترانزیت د افغانستان د لارې نه پاکستان او هندوستان ته ځي، او همدغسې د برق د انرژي پروژه پاکستان دپاره او د ګازو د انرژي پروژه د پاکستان دپاره، دا ډېر ګټور دی. زه فکر کوم د بل د خوانه کوم چې نړیوال اوس په دې توافق او تفاهم سره رسیدلی دی چې دوی په هر ځای کې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او تروریزم بټکوي، په دې بالا دی چې پاکستان هم اوس په هغه موقف کې ځان نشي ساتلی چې دوی د تروریزم نه پشتیبانی وکړي. تاسو ولیدل په دې وروستیو وختونو کې دوی د ضرب اسب په نوم په عملیاتو کې ډیری هغه توریستي ډلې چې بهرنیان و، الغور، تاجک، ازبک، چچین او پنجابیان او زیدرور ډلې ټپلوي، دا د وزیرستان نه دوی وویستلی او افغانستان ته یې راولېږلی. یعنې په دې معنا چې پاکستانیان غواړي چې نړیوالو ته دا وښیي چې اوس پاکستان تروریستانو پلوي ده کوي. لیکن یوازې کوم ډلې چې پاکستان هغه پلوي کوي هغه د عقادي شبکه دی، او هغه نور ډلې دي چې هغه د کشمیر دپاره جنګېږي، او د طالبانو مسله دی او د طالبانو د مشرانو مسله دی چې هغه هم پاکستان غواړي چې په یو ډول دغه مسله د افغانستان سره حل کړي او طالبان مذاکرات ته کښېنوي. زه فکر کوم چې دغه بدلونونه د پاکستان په ستراتیژي کې راغلي، او امکان دا دی چې پاکستان په فوزي برخه کې او همداسې په ملکي برخه کې دوی دواړه یو نو تفاهم ته رسیدلی وي چې گویا دوی کولی شي د اقتصادي رغونې له لارې نه منطقه کې حضور پیدا کړي او خپل ګټې په منطقه کې خوندي وساتي.
بسیار تشکر اتمر صاحب. آقای مراد محترم، آقای حمیدالله فاروقی استاد محترم ما هم در خط تلفون هستن. اول خو برشان خوش آمدید میگیم. فاروقی صاحب خوش آمدین استاد.
بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از دعوتتان، خوش هستم به خدمتتان هستم.
استاد محترم، ما در قسمت اول روی از پروژه که صحبت کردیم، زیادترین مسئله که طرح شد مسئله امنیت از این مسئله بود، و دومین مسئله ای بود که اگر احیانا این پروژه عملی هم شوه، اگر مثلا 400 500 میلیون دلار هم بیایه و اگر این به نفع مردم استفاده نشه و باز هم به جیبا بره، باز چی خواد شوه، از این قبیل مسائل است. اول از این دو عنوان امید دو سوال متوجه شما می سازیم سیب دهی ما رو چی گفتنی دارین به ما؟
بسیار تشکر جناب رضا صاحب. من اجازه دارم از احترام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم، جناب نشد و مشاوره عزیز و گرامی برنامه شما.
تشکر.
دقیقا از بحث امنیتی رابطه با پروژه تپی میخوایم خدمت شما عرض بکنم که اگر به تاریخ از برویم، در اون مراحل اولی که پروژه طرح شد سالهای 1992 تا 1995 دقیقا دورای چه بحران امنیتی بود در افغانستان به خاطر داشته باشیم.
بله.
متا با وسط از اون بحث منافع مشترک تمام تلقات درگیر در مسئله بیانیتی افغانستان مطرح شد، به اون خاطر حتی طالبا که در بخش از افغانستان اونا حاکمیت داشتن و گروه دیگه که اون وقت بنام ناردن آلائنس میگفتن و بعدا گروه که در کابل حکومت جناب استاد ربانی بود، اینا همگی در مجموع و شمول پاکستان یا اون وقت هندی ها علاقه نداشتن و شامل در پروژه نبودن، اینا همه موافق بودن و این پروژه رو حمایت میکردن. من فکر میکنم که در جریان سوالاتی که برای عقد پروژه و برای توافقات نهاییش زمینه را مساعد کرد، دو سه چهار سوال بسیار عمده بود که یکی از او بحث تأمین امنیت بود. من فکر میکنم که اما کنچالش ترین معضله در این رابطه بحث امنیت بود، به خاطر اینی که پروژه به ترتیب دیزاین میشه که میتونه منافع تمام حلقات درگیری ده که اونها امروز باعث ایجاد بی‌امنیتی هستن، اونا در جهت تأمین امنیت تلاش خود کردن. به اون خاطر من فکر میکنم که از رهگذار امنیت چالش برای وجود نداره. اول مقادیر کافی پولی که بر دولت افغانستان از لحاظ مسئله خدمات انتقالاتی میسر میشن، حکومت افغانستان قادر به این خواهد بود که نیروهای امنیتی را افراز بکنه. از طرف دیگه شما میفهمید که در این پروژه ها معمولا در جنبی پروژه ها در ساحات مختلفی که پروژه از او عبور میکنه، اونجا ساحات کوچک منافع اقتصادی رو ایجاد میکنه، در واقع در محلاتی که پروژه در اون تمدید میشه اونجا منافع رو برای مردمان محلی ایجاد میکنه و اونا در واقع به خاطر تامین منافع خودشان دست به اقدامات میزنن که امنیت رو در این ساحات تامین بکنن. از طرف دیگر فهم مایی است که اون کسایی که باعث تخریش جدی امنیت در افغانستان هستند، در پهلوی عوامل ضمنی دیگه که وجود دارد، عامل اساسی و حلقات خاص در جمهوری اسلامی پاکستان است و اونها وقت بحث شراکت منفعت خود از اونها باشه و بنابر تهدیداتی که امروز پاکستان از لحاظ نبود انرژی داره، من فکر میکنم که او حلقات خاصی هم که برای تداوم بیامنیتی در افغانستان علاقه‌مند هستند، بالاخره در رابطه به این پروژه و یا ممکن این پروژه آغاز تغییر فکر اونا در رابطه با تامین امنیت در افغانستان شده و از این تداوم سیاست های غلطشان که هم باعث ایجاد فقر در کشور ما شد و هم خود و ملت خود نارام ساختن، برای راستا ممکن است اونا در جهت حمایت این پروژه قرار بگیرن. و دو سه چالش دیگه هم که بحث مسائل خود گاز کافی در ذخایر ترکمنستان مطرح بود یا بحث مقادیر کافی سرمایه و سرمایه گذاری که مطرح میشد در وقتها و یا هم تقاضایی که چین برای تمدید پایپلاین از ترکمنستان داشت به خاطر نیازهای خودشان، اینا همگی در واقع حل شد و علایق را که گازپروم روسیه داشت به خاطر تمدید ذخایر گاز اونا هم مرتفع شد. اشکالاتی که در رابطه با بحث‌های رقابتی که پایپلاین دوستی ایران میتونست در واقع یک آلترناتیو یک بدیل باشه، اینا همه مرتفع شدن. و فکر نمی‌کنم که پروژه کدام چالش بسیار جدی داشته باشه، چون امروز نیاز تأمین آرزومندی های اقتصادی کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و مخصوصا هند و پاکستان که اقتصادهای نوظهور هستند و اینا در یک مرحله بسیار حساسی از انکشاف اقتصادی خود قرار دارن، تأمین و تداوم عریفی سری های رشد از اینا نیاز داره برای مقادیر کافی انرژی و انرژی ارزان و انرژی اقتصادی که امروز از طریق ذخایر ترکمنستان بهشون میسر میشه. من فکر میکنم که یک فرصت بسیار خوب هست.
مننه فاروق
سیب. ما با این پروژه همونطور که زمای هر چهار کشور با خوشبینی روی قضاوت کردن، این خوشبینی روی احساسات نیست. من یقین دارم که روی محاسبات عقلانی و روی محاسبات ضرورت‌های عصر ما هست.
فاروقی صاحب لکه سنگش تاسی ویلی چه د پاکستان ضرورتونه په سنگری ډول د انرژي په برخه کې چې د هیواد نن سبا ور سره مخ ده، کچیرته د دې پروژې له لارې پوره کیږي نو آیا ویلی شو چې دغه د سولې د پروسې لپاره دا ځل د پاکستان ډېره زیاته لیوالتیا یا د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا دا چې طالبان باید بیرته افغان حکومت سره خبرته کینی، پاکستان غواړي چې د اقتصادي پروژو او اقتصادي خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د امنیت په برخه کې یو څه خپل دریس تغییر کړي، یعنی دا امکان لري؟
ما په خپل بحثو کې همیشه خپل ولس او خپل همکارانو ته په فرض رسولی چې په دې اخیرو شپیتو کارو کې د نړیوالې دیني جګړې نه په دې خوشتاش وګوري، د در عین معذرت افغانان په دې شو خالو شو سره مواجه دي. د دنیا نور هیوادون په متزه شکل بحران سره مواجه وو چې په اتلسمې او نولسمې پېړۍ او د شلمې پېړۍ د اوایلو د افکار او ستراتیژیو پر اساس باندې غوښته چې خپل منافع په یو بل باندې تعمیل کړي، او هغه سیاستونه چې د خپل منافع د نورو په غربت کې بدبختۍ کې ایجادوله هغه کمرنګه شو، او د دویمې جګړې نه راپدې خوا دنیاوال غدۍ او همګرایۍ او همسایۍ او د یو بل ته لاس ورکولو په نتیجه کې هغه شیان دوی وګټله چې په پېړیو پېړیو نه وګټېدي. اروپایان د دې یو ډېر واضح مثال دی. تاسو ته معلومه ده چې المانان د خپلو ګاونډیانو سره 400 کاله په جګړو اخته وو، په همدغه پولو باندې، په همدغو اراضي باندې، په همدغو مختلفو بحثو باندې چې هغه د نامعقولو پخواني سیاستو په اساس باندې دا خبرې روانې وې، انسانان او منافع تر فشار لاندې وو، او خپل ملتونه یې تر جدي تعدید باندې راوستلي وو. دغه سیمه چې موږ پکې واقع یو، متاسفانه له دغو افکارو نه ډېر عبیقه او جدي او سریع استفاده نه کړی، خو زه یقین لرم چې هغه فشارونه چې اوس د پاکستان پر حکومت باندې موجود دی، هغه غربت او بېچارهګۍ او بدبختۍ او ناخوالې چې اوس پاکستانیان هغه باندې ریښې ژوند کوي، دا فشارونه نن نه سبا د پاکستان حکومت او بیا هغه نظامي کړی چې د هغو پخواني سیاست وسیله باندې دوی خپل ځان د قدرت د سلام لپاره یا د خپلو هغه سنتي او عنعنوي افکارو د تداوم په رابطه باندې اوس هم په هغو باندې تصمیم نیسي. زه مطمئنم چې هغو هم به د خپل نظریاتو تغییر ورکوي چې دوی ذاتي دا ممکن نه دی ورته چې د جنګ او د بحران د ایجادولو او د خلکو او د نورو همسایګانو د نارامولو په نتیجه کې ځان دپاره شی وګټي. دا په دې باندې پوهېږي چې دا تر اباده پورې ممکن نه دی، خو دا د شرایطو اوس د څه ښیي چې د پاکستان ولس او د پاکستان اقتصاد له ډېرو جدي ننګونو سره مواجه دی. په دې اخرو دوه درې کالو کې تاسو معلومه ده چې د یو فیصدانې دورش تر اخري حده پورې راټیټ شوی، او پاکستان اسلامي جمهوریت سربېره فقط ټول بالقوه ظرفیتونه چې لري متاسفانه په خارجي کومکو باندې اقتصاد دی. نو دا د دې ولس لپاره قابلیت د تداوم نه لري. د سیاسي له لحاظه هم هغه انزوا چې اوس پاکستان سره مواجه دی او په بنګلي نړۍ کې او دلته په منځکوي مسایلو کې زه فکر کوم چې په یقین سره دا به ممکن که ډېر خوشبینانه نه وي، زه فکر کوم چې دا به یو آغاز وي، دا به یو شروع وي د پاکستان د سیاستو د تعدیل او تغییر سربېره په دې چې دا به ډېر اسانه نه وي، ډېر به سرعت سره دا ممکن وي. مګر
متاسفانه تلفون قطع شد. خب اتمر صاحب در استودیو هستن. اتمر صاحب یک مسئله پیشتر ما گفتم در قسمت اول که بسیاری از متخصصین یا افراد مملکت ما و شما همیشه میگه از مارگزیدگی از ریسمان میترسن، از او خاطر از زیر کاسه نیم کاسه میپالنال و تا جهتی هم شاید حق به جانبم باشن. برای اینکه آقای انجینیر متی‌الله متی در فیسبوک نوشته کرده که توافقنامه تاپی گامی است در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های مثل ممالک هند و پاکستان از این قبیل، و همچنان در دوام صحبت خود میگن که حتی امریکا از این خاطر این مسئله را حمایه میکنه، و همچنان این مسئله با فایده امریکا هم از نقطه نظر استراتژیک که روسیا هم یک نوع از بسلا از بازارا پایش کشانده میشه، یعنی از دیگه برش یک مشکل ایجاد میشه. از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین این تا چی حد درست است؟
ببینین بعد از این که شوروی از هم میپاشه، کشورهایی که در محور شوروی بودن اینا با کشورهای مشترک المنافع تقسیم میشن و به شکل مشترک المنافع تا امروز هم اینا با هم روابط با همی دارن. منظور اینجاست که هر کشور مشترک المنافع میتونه استقلال خود داشته باشه و از طریق تجارتی که در منطقه صورت میگیره برای خود سرمایه به دست بیاره. یقینا ما گپ انجینر صبتی‌الله را تایید میکنم که ایران علاقمند نبود که ترکمنستان موفق شود که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان بفروشه. ایرانی ها میخواستند که گاز خود به هندوستان بفروشن از طریق ازی که از طریق پاکستان او را به هند صادر بکنن، ولی چون اینجا علاقه‌مندی خود هندوستان در مورد گاز ترکمنستان بیشتر بود و از طرف دیگه خود ترکمنستان میخواست که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان هم بفروشه و به هندوستان هم بفروشه، ما فکر میکنم این قرارداد صورت گرفت و این میتونه به یک نوع این چهار کشور از نظر اقتصادی با هم متصل و مربوط بسازه. مسئله دیگه که مسئله رقابت‌های منطقوی است، رقابت‌های اقتصادی است، طبیعی است که روسا هم منافع خود می‌بینن، اونا هم ابی مشکل دارن که گاز به اروپا صادر می‌کنن و گاز شما می‌بینین چند وقت پیش که اوکراین تهدید کردن که اگر بخوان اینا گاز سر اوکراین قطع می‌کنن و همچنین گاز خود که به ترکیه صادر می‌شد بعد از اینکه ترک‌ها یکی از طرح‌های اونا را سقوط دادن گاز خود به ترکیه بند ساخت. به می ترتیب اینا از انرژی میتونن یک وسیله فشار هم استفاده بکنن. به باور ما وقتی که مسئله اقتصادی مطرح بشه دیگه اونجا مسئله زیر کاسه چیزی نمیمونه. نظر صاحب که ما او را بگویم که پاکستانی ها میخوان از این یک نوع سوء استفاده دیگه بکنن. اینجا همه چیز تا جایی که مربوط به افغانستان است، قسمی که گفته شد نیروهای امنیتی افغانستان امی تدابیر دارن برزی که امی امکانات برشان داده میشه، وقتی که امکانات برشان داده میشه اینا میتونن بله. امنیت منطقه را بگیرن و چون پاکستان از این نفع میبره و پاکستان هیچگاه در صدد از این نخواد برامد که این پروژه را برهم بزنه و یایی که این پروژه را تخریب بکنه توسط عناصر افراطی که اونا زیر تاثیر پاکستانی هستن، به خاطر ازی که فایده ازی به خود پاکستان را پیدا
بله.
و مسئله دیگه مسئله هند است که در اون قسمت باز هندوستان حاضر نخواد بود که پاکستان منافع هند ضربه بزنه و من باور نمی کنم که پاکستانی ها بتانن دبل گیم بازی بکنن که از یک طرف اینا همکاری ها اقتصادی بگن از طرف دیگه کاسه زیر نیم کاسه داشت.
بله دیر از یادتا منن اتمر سب فاروقی سب نظر سب فاروقی سب بیاد تلفون پلیکه که لمن سره ده فاروقی سب یوا بلا پختنه چه پیدا کی گی ده پروژه ده یا ده قرارداد ده تخنیکی برخه پړمنه دا خود ولکی گچ د 10 میلیارډ شاوخوا ډالر پروجکټ یا پروژه ده د دې هغه ضمانتونه څه دي مثلا کدغه په څلورو هیوادونو کې مثال په توګه پاکستان کم وخت د دې قرارداد د دې پروژې له بندونو سرغړونه کوي یا داسې اقدامات کوي چې هغه د دې پروژې له عمل کېدو د دې پروژې له جریان سره په ټکر کې وي په دې کې داسې څه ځای پر ځای شوي چې غرامت به څه وي یا یعنی سرغړونې په صورت کې به څه ګام اخیستل کیږي
معذرت سره مختلف دا ډیټیلز دا قرارداد نه لري درې منتها په امید اوسو کې دومره اوس کولای شو چې په مجموع کې به دا شی عمده او عظمت طلبانه او باهمیت منطقوي او بینملي پروژو کې هغه میکانیزمونه چې جدي کې چې هلته د هر غړی د هر عضو او د هر سهمدار مسئولیتونه او د غیر صلاحیتونه په یک وضاحت سره لیکل کېږي. تاسو ته معلومه ده چې دلته پاکستان افغانستان او هند صرف 50% دلته هغه لري سهمدار دي په خپله په دې کارپوریشن کې 50% سهم د ترکمنستان دی هېواد دی او هلته د مالي مسایلو مسئولیت او ضمانت اچي بانک کوي. په دې خاطر دا چانس دی چې دې پروژې د تخنیکی مسائل او د عدم رعایت خپل مخالفتونه یو هېواد یا بل هېواد دا پروژه په چالش وباسي ځکه کوم چې دا په ډېره محدوده وي او علت یې نه ضرورتونه دي چې هم پاکستان د ګاز لپاره جدي ضرورت لري هم هندوستان ضرورت لري او هم افغانستان تر ټولو نه ډېر علاقمند دی او ډېر شایق دی په دې چې د افغانستان دپاره نه تنها دی یو موټی پیسې دی د راسته راوړل او څه مقدار ګاز د استفادې نه پرته په افغانستان کې دا د یو ای او د هغه تاریخي استثنایی بس ده لکه چې افغانستان ولسمه شو ویلې دا پراګماتیک چې په ټوله دنیا کې یو ډېره محدوده منطقه ده د همګرایي او همیاري او همکاري د ځمکې جغرافیه پکې دا ثابته کیږي چې دا هیوادونه هم کولای شي چې خپل مشترک منافع پر اساس باندې د شلو پروژو باندې کار وکړي. په دې خاطر ذکر نه کوم چې د کوم خاص یعنی معذرت ته هغه وسته ایښودل شوی چې دغې پر اساس باندې یو هیواد یا بل د خپلو مسؤلیتونو سرغړونه وکړي او بیا دلته دا پروژه د ناکامیو سره مواجه شي. تاسو ته معلومه ده چې هندوستان تر 2008 کال دغه پروژې ته نه را داخلې ده او ولایت ځاو چې دوی په دې مطمئن نه وو چې په دغه ذخایر ترکمنستان کې په کافي اندازه ګاز موجود دي چې په کال کې تقریبا 10 میلیارد متر مکعب دوی صادر کړي. په دې چې د هندوستان ضرورتونه ځکه زیات وو او زیات تقاضا لري چې چیرته دا کار هم وشي، زه یقین لرم چې هندوستان د غبیر اوچتو ضرورتو د خپل ګوشت انکشاف د اقتصادي دپاره لري، هغه به دا توان ولري چې دا ټول ګاز واخلي. او له بلې خوا هم د پاکستان خپله نیازمند دی، تاسو باندې ولې چې په دغو کالو کې هر کال شاتش د برق پاکستان کې تقریبا شپارس تر اتلو فساتو خارو کې پاکستان دی. صنعتي مسائل کې زکه زیات مشکلات لري، یو تولیدات د رقابتي تولیدات نه دي چون د انرژي لپاره ډېر اوچت قیمتونه پرې کوي. په دې خاطر هغه چالشونه که چېرته پیدا کېږي، زه یقین لرم چې هغه عمده ضرورتونه چې موجود دي د چالشو په مقابل کې دا به کامیاب شي او په قرارداد کې او په خپله په داد مهم تفاهم کې دا مسایل به ټوله پیش بینی شوی او دا د دې پروژې او د دې شو پروژو ناکامي ده، ذکر کوم چې ټول شی په معمولي او عادي کار نه دی.
ډیر زیاته مننه
فاروق صاحب، بسیار زیات تشکر. حتما سلام، تشکر. ما خی فرمات خود تعقیب کنیم، به شنونده عزیز ما موقع بدیم اونام بعض سوالا را طرح کنن، تشویش هایشان رفع شه. ولی شنونده عزیز یک اعلان کوتاه داریم، باز نوبت شما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
البته یادتان نره که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن برتان میگم که یک شنونده ما باز حسابش خراب نشه، که 0700 822 755 و 0799 203 540 در خدمت شماست. ولی شنونده عزیز بفرمایید، هنوز کسی تلفن نکردن، از او خاطر من شماره تلفن یک بار دیگه اعلان میکنم: 0700 822 755 و 0799 203 540. خب به هر حال شنونده های عزیز بفرمایید، اگر اینه مگه وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
بله مهربانی.
بله مهربانی سیب. او سیب
سلام علیکم، که هیله تمام تاسو کې بشارت تاسو سره د نگران په تماس کې. تاسو دا ویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره اقتصادي پروژه ده او 2000 کسانو لپاره د کار زمينه مساعده ده. آیا د افغانستان نفوس هم د 2000 دی او کله تر دې زیات دی؟ دویمه خبره دا ده د دې پروژې څخه د افغانستان سولې ته او امنیت ته ضرورت لري. خلک د کلوګه او پتون نه خور کې نه په دې او د امنیتي نو څنګه وانه
بس ډیر زیاته مننه. په پښتنه مور رسیدلو او تقریبا د خبرونه په لومړی برخه پمدې خبرې وشول چې او لکه څنګه چې اوس د فاروقي صاحب هم تاسو باوریدل چې هغه ویل چې چون پروژه د اقتصاد له نظر د سیمه هیوادونو لپاره دومره مهمه ده چې د سیمه هیوادونو مجبور دي چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره په افغانستان کې د امنیت لپاره زړه خکړی او رښتینی همکاري وکړي. یو بل اوریدونکو هم خپل نظر صاحب.
بله
بله السلام علیکم. خپل سلام او تاسو ته ملمنو ملمنو ته جزیم ملمنو علیکم.
اچھا مهرباني
شکر زنده. تاسو یو سوال لم سوال لرم، آیا پاکستان خو په یو وخت کې کوم نشان نه ولي د کده ملمنه په دغه کې ما ته جواب ورکړي چې پاکستان نو اوس غواړي چې عام ګاز ترلاسه کړي او د پاکستان وزیر دفاع د خبرو په تایید کې چې دوی وویل چې طالبان نه مرسته وغوښتله، آیا بیا خو به دا طالبان دا پاپلین د افغانستان په حکومت باندې د فشار د علی په واسطه خو نه استعمالوي چې بیا به د پار ځای کې دا قطع کېږي او بیا به د افغانستان له دولت نه امتیاز غواړي. دغه سوال
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، ښه پوښتنه ده. یو بل اورېدونکی هم اخلو. بله
بله بفرمایئ صاحب. بله بله بفرمایئ.
میشنم نجیب شما را کامل زرف میتونم.
بله نجیب جان خوش آمدی، بفرمایئ صاحب.
متوجه باشین سوال ما قسمی بود که یک قسمت عمده از این پایپلاین گاز قسمت های تحت تاثیر ایران از افغانستان تعیین میکنه، از هرات تا ترخندی تا نیمروز، و اونجا ما یک خطر بسیار بزرگ امنیتی داریم، در حالی که نیروهای امنیتی ما قادر به حفظ نرمال زندگی مردم همیان دست ولسوالی ها نیستن. طبعا با آمدن این پایپلاین در افغانستان فشار از طرف ایران زیاد میشه و بیشتر ترغیب میکنه نیروهای مخالف دولت که مثلا این کار اخلال بکنن. چطور این توانایی در وجود نیروهای امنیتی مخاط بود؟ چون این پروژه یک پروژه وسیع است، بزرگ است، وسایل تیل و ازار مصارف ریاض داره. در حال کردی ما اندان در حالت نرمالش توانایی حفظ وطن در ضعیف است و امکانات ضعیف است. چطور چی تنظیمی برای چی ترتیب گرفته شده که
بله.
این پایپلاین مطلق امانت امنیتی امانت داره شاید تا به پروژه که در این نمه اونا برای حتی کنید کنید پروژه پروژه از ماشید.
تشکر دیر
تشکر نجیب جان از تلفونتان. بله یک شنوانده دیگران بگیریم. بله شنوانده عزیز.
بله سلام علیکم. حلیم جلال آباد من خبری کوم. ساسی محترم اوریدم خپل نیک احترامات وړاندې کوم. مخکینی اوریدم کې هم زما تشویش په دبات چې ایران په دې کې غوښته چې دا پایپلاین د ایران د لارې نه تیر شي. یعنی ایران د میلمنو نه پوښتنه ده چې ایران کولی شي چې دا مداخله کوي د امنیت په برخه کې، هغه مداخله وکړي او دا پایپلاین معنی وګرځي. یعنی ایران دا صلاحیت یا دا قدرت شته که نه شته؟
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. زمونږ دغه دوه اورېدونکو دغه وروستیو پوښتنو باندې مې پیل کړو. د ایران مسله، پاکستان خو کوی چې پاکستان مخالفت کوي یا پاکستان به ورانه کوي د عامو خلکو په اصطلاح باندې، نو هلته خو د پاکستان خپله ګټه هم پکې ده. د پاکستان 80% ګاز له دې پایپلاین تیریږي پاکستان ته، نو دا به ومنو چې دا خو پاکستان ضرورت لري او ډېر زیات تخریب نه کوي په دې مسله کې. ایران خو پکې دخیل هم نه دی او نه د دې پروژې برخه ده، او بیا ایران تر دې مخکې مخالفت هم کړی دی. بلې یو ستونزه هم دا ده چې د دې سوالونو سره چې هغه هم تاسې نه غواړو وورو چې ایران بیا نه یوازې دا چې لکه یو پردی ملک په ګاونډیتوب کې پروت دی، ایران په افغانستان کې دنه هم نفوس لري، په سیاسینو نفوس لري، په سیاسي مشرانو نفوس لري. یعنی که پاکستانی طرفدارانو سیاستوالو ته ستونو پنځو ملکیږي، خو دلته بیا ستونو هفتم بیا هم ستونونه نه هم خو دا ډېر زیات دي په افغانستان کې. نو د ایران تهدید یا د ایران لخوا نه احتمالي تهدید څنګه ګورئ؟
زما په باور مراد صاحب خبره داسې ده چې کله دغه 9000 فوج آماده کیږي، زما په اغلب ګمان زه ما هم داسې اورېدلی دي چې دغه هغه سیمو ځینې به دغه سرتیری استخدامیږي چې دغه پایپلاین د هغې ځینه تیریږي.
بله.
او هغه سیمو ته به هم ګاز ورسیږي چې دغه پایپلاین د هغې ځینه ورتیریږي. نو تاسې خپله فکر وکړئ، کله چې یو کلي ته ګاز ورسیږي، کله چې د یو کلي نه د یو سیمې نه کسان په وظیفې باندې وګمارل شي او مقدار پیسې ورته ورشي، نو دوی خپله کولی شي چې دغه پایپلاین ته محافظت وکړي. زه په دې باور یم چې که دغومره کسان د پایپلاین په اوږدو کې دوی اول وظیفه اجرا کړي، بل خپله کلیو ته خپله ولسوالیو ته ګاز ورسیږي، خپله د ولسوالي کسان او خپله د دې کلو کسان دې ته چمتو دي چې د دې پایپلاین نه دوی دفاع وکړي او نور بهرني ځواکونه دې ته پرېنه دي چې پایپلاین تخریب کړي. تاسې د سلما په بند کې وګورئ، ایرانیانو دا نه غوښتل چې د سلما بند جوړ شي، لیکن
بله.
فضل د خدای دغه د سلما بند جوړ شو، یا دوه میاشتې وروسته دغه افتتاح کیږي. نو زه په دې باور یم چې که موږ خپله د خپل پروژو نه دفاع کوو. تاسې اوس یو مثال تاسې ته درکوم، او هغه د ملي پیوستون د پروژو یو مثال دی. کله چې ملي پیوستون پروژې تطبیقي، لس فیصد د خلکو ونده دی، اما هغه لس فیصد خلکو ته د مالکیت حق ورکوي چې دوی خپله لس فیصد ونډه اخلي د پروژو په تطبیق کې، نو بیا دوی د پروژو نه ساتنه کوي، ځان مسؤول ګڼي چې دغه پروژې دوی وساتي، ځکه چې دوی لس فیصد دلته ونډه درلودلې ده. نو اوس دا عین تقریبا همدغسې یو شی دی که په هغه سیمو کې چې دا پایپ لاین تیریږي او دې ځینه کسان وظیفو ته استخدامیږي، دې ځینه محلي قوتونه جوړیږي او دې ځینه ګاز په دې کلي ولسوالیو کې تقسیمیږي، زه په دې باورمند یم چې عجب د بل چا نشته، همدغه کلیوال، همدغه د ولسوالي کسان، همدغه سرتیری به دغه پایپ لاین ساتي. مونږ به ډیر بدبینانه قضاوت نه کوو، زه فکر کوم چې اوس به ډیر لا وختي چې هغه چالشونو باندې مونږ تفسیرې او خبرې وکړو، کوم وخت چې درې کاله نور ډیر وخت دی چې دغه پروژه تطبیقیږي.
بله حتما صاحب راست میگین، بسیار بدبینانه هم نباشه، منتها تشویش مردم هم باید رفع شود. فاروقی صاحب سوالا رو شنیدین، موضوع ایران رو شنیدین، قبلا از حتما صاحب پرسیدیم، آقای انجینیر متیالله متی هم در فیسبوک یک چیز نوشته بود، میگه که توافقنامه تاپی گامیز در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های روبرشت انرژی هند و پاکستان و هم یک کمک فشار سر روسیه و از این قبیل مسائل، میگن از او خاطر امریکا از این پروژه حمایت میکنه. همچنان آقای رؤوف لیوال هم در فیسبوک نوشته کردن که امی مسئله عکس العمل نشان دادن به مسئله بیانیه وزیر دفاع که از طالبا کمک گرفته شوه. در این موضوع را در نظر گرفته سیب سوالا را اگر جنبندی کنین جواب بودین خوش میشیم. سیب بفرمایید.
بسیار تشکر. دقیقا نگرانی ها میتونه به هر شکلی ایجاد شود. شما میفهمید که از نظر سایکولوژی انسان ها بعضی وقت پیاله نیمه خالی نیمه پر میبینن و بعضی ها نیمه خالی میبینن، مربوط به حواس انسان هاست که چی هم سرش قضاوت میکنن. برای اینکه به هر حالت فهمم این است که همین پروژه دقیقا 23 سال قبل مطرح شد و در جریان همین سالهای اخیر مخصوصا در مجامعی که ما حداقل در او حضور داشتیم، در جلسات جدی و رسمی، حتی در ماه اپریل امسال که ما صحبت داشتم برای یکی از جلسات با وزیر انرژی هندوستان، این پروژه یک تخیل به نظر می رسید، ولی که شما دیدیم که هفته قبل این پروژه بالاخره کار عملیش آغاز شد و از اون مرحله برآمد. شک و تردید هایی که دوستا داشتن و همیشه این نگرانی ها بود، این نگرانی ها مرتفع شد. من یقین دارم که بنابر همین که این پروژه می تونه از یک طرف سر رابطه هندوستان و پاکستان اثرگذار باشه، سر رابطه افغانستان و پاکستان اثرگذار باشه، رابطه ایالات متحده آمریکا و پاکستان اثرگذار باشه و بالاخره به همین ترتیب سر رابطه سایر کشورهایی که در این منطقه از همگرایی ها در متاسفانه در جریان صده ها بسیار دور بودن و در جریان 60 سال اخیر هم که دنیا در تمام نقاط خود به همگرایی پیوسته، مگر این منطقه همیشه دچار چالش بوده. من یقین دارم که بالاخره این سر آغاز
بله
یک بحث جدید هست. نگرانی هایی را که دوستای ما راه کردن، شک نیست که ممکن است بنابر منافع خود کشورها در این منطقه تلاش هایی را کردن. من پیشتر عرض کردم که پالیسی ها در گذشته همین بود که همسایه را فقیر بسازین تا شما غنی شوین، در حالی که خود فریب دادن بود. امی ذهنیت ها هنوز هم پیش حلقات متاسفانه در این منطقه وجود داره که تلاش ها را خواد کردن، اما به هر صورت چون دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است بر تامین دسترخان مردم و این پروژه میتونه از یک طرف در دسترخان مردم چیزی را بیفزایه و از جانب دیگه در واقع تامین کنه امنیت جان و مال مردم که آرزوی کل مردم افغانستان است و بحث مشکلی بسیار جدی مردم است، این میتونه در واقع یک حقی وصل باشه. بروی همین دلایل دولت افغانستان تلاش جدی خواهد کرد که به خاطر تامین امنیت این پروژه، اما آنچه که برش ممکن است ایل انجام بده. از طرف دیگه شما میفهمید پروژه‌ای که در اون بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه، طبعا در این اون کشورهایی که یا اون مؤسساتی که در این زینف هستن، اونا هم منتظر نمیمانن و اونا هم بی‌تفاوت نمیباشن. طبعا تلاش های به خاطر تامین امنیت و به خاطر کامیابی پروژه تدابیر گرفته میشه. من مطمئن هستم که اردوی ملی ما، پلیس ملی ما، نیروهای امنیتی ما نسبت به دیروز امروز قوت بیشتر دارن و خدا بخواهد فردا نسبت به امروز در موقعیت های بهتر خود بودن. شما میفهمین که اردو 3-4 سال پیش تشکیل شد، پلیس ملی ما به همین ترتیب و اینها در مراحل بسیار آغازی به کار خود هستن، هر روز نسبت به روز دیگه امکانات و توانایی بیشتر پیدا میکنن.
بله دیر از یک تمنان
با امکانات بیشتر چون قرار بگیره انشالله از منافع مردم افغانستان و از تداوم موفقانه این پروژه از این حمایت خواهد کرد. در رابطه با نگرانی هایی که پیشتر بحث شد، تو یک مرحله گفتن شد که پروژه دوستی که میتونست پرزی پروژه بدیل معرفی شود که گاز از جمهوری اسلامی ایران انتقال بده و یا همین پایپلاین از طریق جغرافیای جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شد، اونها بحثایی بود که به شکل ضمنی همیشه بحث میشد ولی که واقعیت نداشت، به خاطر اینکه اون پروژه به هیچ وجه نمیتونست و این پروژه بدیل باشه و در بنابراین به عنوان یک رقیب مطرح شد، چون این پروژه مقادیر کافی گاز از یک طرف انتقال میده، از طرف دیگه قیمت از پایین‌تر است و جغرافیایی که پایپلاین باید تعیین میکرد از مسیر جمهوری اسلامی ایران یک بحثی بود که قیمت تمام شده خود گاز بسیار بالا میبرد و خدمات بسیار بلند بود، و از طرف دیگه این چالش هایی که داری منطقه جمهوری اسلامی ایران به او مواجه است، او پروژه را غیر عملی میساخت.
در ازیاد من فرقیست
ایرانی به فکر ازی باشن و به فکر ازی بوده باشن که این پروژه رو تهدید بکنن، چون اونا هم شما میفهمین که اگر این طرف با آمریکایی ها و با غربی ها چالش دارن، اون طرف با پاکستانی ها و با هندی ها مناسبات بسیار خوب دارن و طبعا این منافع مشترک باعث میشه که او دوستای ایرانی هم که اگر در تلاشی باشن که پروژه رو تخریب و تهدید بکنن از این راهگذر منصرف خواهد شدن.
در ازیات من نه فاروقی صاحب نظر صاحب د سیاسی چارو کارپو ژورنالیست ولی کوال سمی یوسف زاده صاحب هم موږ سره ټلیفون په لیکه کې دی. یوسف زاده صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. موږ په دې خبرونه کې تر اوسه پورې تاسو چې نوې په دې بحثو کې چې د دې پروژې امنیت به څنګه نیول کېږي د ټاپي او دا پروژه د افغانستان پر امنیت څومره تاثیر کوي، یوه نقطه چې اوریدونکي هم ورته اشاره کوي او یو ډول اندېښنې هم شته، داسې د افغانستان پر وړاندې پاکستان سیاستونو ته په پام سره بې باوري هم شته. یو ځل بیا تاسو ته د نواز شریف خبره کوټ کوم چې ویل چې دا یو د گیم چینج دغه پروژکت دی او دا به لوبه تغیروي. دې خبر نه مطلب څه دی او آیا واقعي د پاکستان ستراتیژي دغه ډول پروژې چینجولی شي بدلولی شي د افغانستان پر وړاندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د نواز شریف دغه خبره چې دا داسې یو سیاسي او اقتصادي پروژه ده چې گیم چینجز یا لوبه تبدیلولی شي، ما په خیال په 1993 او 1994 کلونو کې په عین ډیر په یو امید سره د یونیکال لخوا دغه پروژې په اړه باندې خبرې کېدلې چې په هغه وخت کې چونکه افغانستان کې حالات ډیر خراب وو، خپلمنځي جګړې وې د مجاهدینو ترمنځ او دغه پروژو د تکمیل لپاره طالبان را مخته شول او بیا داسې حالات جوړ شو چې طالبان هغه ځای ته ورسېدو چې نه پای پاتې شو او نه یې په هغو کې تلونکي ګازونه پاتې شول. نو اوس هم بیا دغسې یو حالت چې پاکستان او یو ډول یعنی په داسې حالاتو کې چې افغان عوام ډېر ترې مایوسه شوي دي پاکستان نه، یو ناڅافي د دغه پروژې خبرې کېږي او دا لالچ ورکول کېږي چې څونکې اوس هغه د اقتصادي حالات او سیاسي حالات پاکستان هم تبدیل شوي دي، پاکستان په خپله هم ورځ پر ورځ ځپل کېږي، نو ممکن دا ځل دا پروژه عملی شي. خو بهرحال ډېره زیاته امیدواري نشته ورته، او لکه څنګه چې تاسو وکتو لکه څنګه چې ما وویلې د څلور نوي وم د یونیکال پروژه چې د بېنظیر بوټو د هغه وخت ګوند چې پخپله یو ډېر سیکولر سیاست مداره وه، خو دغه پروژې مجبوره کړه چې د خپل یو داخله چارو وزیر نصرالله بابر د لارې طالبان یو ډول حمایت کړي، او دا فکر کوو چې اقلن په دغه سیمه کې که طالبان وي یو ډول امنیت به وي او دغه پروژې چارې به په مخ ولاړې شي، خو بدبختانه ونه شول. نو دا ځل هم امیدونه ډېر شوي دي، یعنی که سړی وګوري خلک دا فکر کوي چې ولې به پاکستان داسې لیونتوب کوي چې دغه ستره پروژه چې دا وخت پاکستان او نفوذ په نړۍ کې یو مهم نفوذ لري او نفوذ د خلکو هم ډېر ده او انرژي ته ډېر زیات قوت ضرورت لري، او حتی نیم په ورځ کې 12 ساعته یا 14 ساعته پورې نه برق لري نه ګیس لري، دوی ورته ضرورت لري. خو ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اصلي پالیسي جوړوونکي هغوی ډېر د تجارت او بزنس په کیسه کې نه وي، ممکن سیاسي خلک یا د خپلو هغه سیاسي اهداف د پاره چې خلکو ته یو خې چې موږ د ملک ترقی ورکو سرک جوړو پایپ لاین راولو خو د پاره دا مهمه وي خو د دې عملی کول بیا هم د هغه چا په لاس کې دي چې دغه سیمې بالخصوص افغانستان هغه نظامي او وضعیت ته تغیر ورکولی شي. یوازې خبره د اوس وخت کې طالبانو باندې فشار زیات شوی دی ځکه چې ډېر خلک دا فکر کوي چې اوس د پاکستان په فوج کې هغه کسان چې هغه پخوانی جنریشن یا پخوانی خلک وو هغه چې په اویایمو اتیایمو کلونو کې دي یا په نویمو کلونو کې د جهادي څیرو مرسته کوله یا هغوی ته ښه راتلو اوس د هغوی په جبن یو نوی پوځي قشر رامنځته شوی دی ځوانان دي هغوی بیا بل ډول فکر کوي. خو زما په خیال د دې پروژې تر ټولو مهم احمد بدی کې چې سکیورټي وڅنګ ورکول کیږي دا یوازې په افغانستان کې د سکیورټي مسله نه ده په پاکستان کې دا پروژه د هغې سیمې نه تیریږي چې هغلته بلوچ وسلوال تقریبا هر ورځ د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان د ګازونو پایپلونه الوزوي هغه باندې بریتونه کوي سره د دې چې په وروستیو کې د بلوچ وسلوالو هغه بریدونو اندازه کمه شوې ده. خو برحال یو څوک په افغانستان کې لس بلیون ډالر پروژه باندې کار کوي هغوی هم حتما هغه سیاسي او نظامی تحلیل کړی وي چې څومره د دې امکانات دي. خو برحال پروژه یو ډېره مهمه پروژه ده او دا یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې ګاز تیریږي دې سره به بزرګونو خلکو ته وظیفه پیدا کیږي دغه خلک به دلته افغانستان خپل خلک به ترې مستفید کیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پروژه هغه غردول پروژه نه سي چې په 1994 کې طالبانو په وجود باندې واو کړی او مشکلات رامنځته کړی دي.
تشکر استاد فاروقی. بخیر گاز تا پاکستان برسانیم با دوستون شا پاکستان میفهم و هندستان خب ما از افغانستان بخیر تیرش کنیم شیب. منتها یک سوال 20 سال کهنه را من میخوایم یک دفعه دیگه تازه کنم ترک کنم شیب. 20 سال پیش وقتی که شوروی از بین رفت و ای ترکمنستان و ازبکستان نیگه پاک برآمدن امی پروژه ها در او وقت صحبت میشد 20 سال پیش شیب. باز در او وقت متخصصی نتر میکدن میگفتن چون ای ممالک مثلا امی ممالک منطقه هر کدامشون یک رژیم متفاوت داره، یکیش دکتاتوریست یکیش نیمه دموکراسیست یکیش نیمه دکتاتوریست و ای یا کلشان جور نمیان. راستی هم که جور نامدن یعنی 20 سال هم دوام کده لذیبات باز یک جار جنجال دیگه نخیزه سب. از این نقطه نظر خود کدام تشویش نیست انشالله.
ببینید من خدمت شما پیشتر عرض کردم که ما سرعت رشد و انکشاف جامعه را در یک حالت استثنایی می‌بینیم، مخصوصا بعد از دهه 80 به این طرف، به خصوص بعد از اینکه خب اینترنت آمد و تکنولوژی معلوماتی به ساق قوت گرفت. اقتصاد دنیا و نیازهای دنیا، نیازهای اتباع که در کشورها زندگی میکنن هر روز نسبت به روز قبل جدی‌تر شده میره و دولت‌ها مکلفیت پیدا میکنن که تا اون نیازها را رفع بکنن، نیازهای بسیار به سرعت و بلندبالای ملت‌های خود. من فکر میکنم که بحث انتقال گاز در همه کشورهای حوزه آسیای مرکزی بعد از اینکه اتحاد شوروی از هم فرو پاشید و اینا استقلال خود را گرفتن، مسئله انتقال گاز از اینا به عنوان یکی از عمدترین منابع عایداتی از اینا مطرح شد. و دقیقا همینطور که دوستان پیشتر گفتن، من هم عرض کردم که اولین بار در سال 1992 کمپانی بریداس ارجنتینی داخل این معادلات شد و اونا میخواستن این پایپ انتقال بدن به پاکستان و از طریق جغرافیای افغانستان. بعد از اون یونیکال در سال 1995 داخل شد و پسان بعد از اینکه حملات تروریستی شد بالای سفارت آمریکا و اینا و قضایا تغییر کرد، اینجا مناسبات و طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، بالاخره این پروژه هم ملتوی شد. بعد از 11 سپتامبر و جریان 14-15 سال گذشته هر وقتی که بحث انتقال مطرح شده از یک طرف شک و تردید موجود بوده که شاید ذخایر بهیره کسپیان به اون پیمانه کافی نباشه که بتانن مقدار گاز مورد نیاز هر دو کشور هند و پاکستانه که اینا هر دو کشورهای هستن که جدا نیاز دارن به منابع انرژی رو تامین بکنن. تا بالاخره ذخایر جدید در جنوب شرق ترکمنستان کشف شد و او ثابت کرد که اینها ذخایر کافی گاز دارن که میتونن امی پایپلاین را که در حدود 30-35 میلیارد متر مکعب گاز سالانه صادر میکنن و میتونه یک بخش از نیازمندی های یک دو کشور را رفع کنه، علاقه مندی زیاد شد و روی زیاد. اما پیوسته سوال ها همین بود که کی را تمویل میکنه و در وقت 12 تا 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری فکر میشد بالاخره همه دفاع صورت گرفت تا این روز ما در همین مرحله قرار گرفتیم که این پروژه به عنوان یک پروژه عملی که کار ساختمانش آغاز شده هست. اما شکی وجود نداره که همه پروژه ها، همه اقدامات، همه کارها دچار چالش است، مخصوصا در این منطقه. در منطقه که عرض کردم که سیاست ها هنوز هم سیاست های کهنه متداول همون قرون گذشته هست که بر همگرایی، بر همکاری، بر همیاری تلاش جدی وجود نداره. متاسفانه کشورهای کوچیک در شمال افغانستان هستند و هیچ کشورهای که در جنوب هستند، در مجموع کشورهای منطقه سیاست مدارا معمولا افکارشان افکار سنتی گذشته هست. اما این افکار گذشته پاسخگوی نیازهای امروز مردمانشان نیست، چون مردم امروز نان میخوان، مردم امروز گاز میخوان، مردم امروز تولید میخوان، اقتصاد و رفاه میخوان. حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان که امروز این بدبختی رو بر ملت خود تحمیل کردن که با همه ظرفیت هایی که وجود داره هنوز هم اون ملت در گرسنگی و در فقر و در یک گوشت اقتصادی بسیار پایان به سر میبرن، این برایش ممکن نیست. امروز تکنولوژی و این ارتباطاتی که به وجود آمده این ملت ها رو بیدار
دیره منه نفر پیسه
بگیر هستن و این تقاضای مردم خود ترتیب اثر بتن و جز رفتن به همگرایی و همکاری و همیاری و تساند و اما بکار انداختن توانایی مشترک راه وجود نداره و ما مطمئن هستیم که انشاءالله این سر آغاز پروژه است و ما ده ها پروژه مشترک دیگر در این ساعت شاهد خواهد بودیم و این باعث به وجود آمدن همونطور که آقای نواز شریف گفته و دیگر احبرای کشورها در جریان افتتاحی پروژه گفتن واقعا یک پروژه است که اما موازنه ها را تغییر میتن
من نه فاروق سیب
کوروالان
ډیر زیات تمنه اتمر سیب که فقط د سید جنبندې په ډول سره چون ډیر کم وخت لرو درې څلور دقیقې لرو ول سی سی دومره احمد چې دا پروژه لري او ټول دوستانو هم په خبرې وکړلې له داخل څخه د افغان حکومت ظرفیتونه څومره دي چې دا پروژه هم دومره جدي وخلی هم دومره اهمه او مهمه ثابته کې د سیمه هیوادونو ته له داخل څخه کار پکار دی مهرباني کپلندو یو وای
دغه عمده تشویش زمونږ هم دغه دی چې مونږ په داخل کې دغه توانمندی د مدیریت لرو کنه یا دغه پروژه هغه لاسونه ته ولیږي چې هغه لاسونه د مافیا لاسونه دي. زه په دې باور یم که په سیمه کې هیوادونه نږدې کیدای شي نو هغه په اقتصادي منافعو باندې په اقتصادي ګټو باندې دوی سره نږدې کیدای شي. د اوس نه دا ډیر مخکې د وخت نه دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دا پروژه به خطر سره مخامخ کیږي. موږ باید خوشبین اوسو او هیله مند یو چې دا د افغانانو دپاره د کار یو زمینه مساعد شي او د افغانانو دپاره یو څه عاید ترلاسه کړي او د افغانستان اقتصاد په دې باندې وده وکړي. او همدغسې په دغه سیاسي برخه کې هم هغه هیوادونه چې په دغه پروژه که یو ځای سهم لري او ګډ مشترک منافع لري دوی هم هغه سیاسي ستونزې چې په خپل منځ کې لري دا هم تر هوا حده پورې چې هغه متحد یا دوه اړخیزه اقتصادي منافع د دواړو هیوادونو دپاره لري نو په دې برخه کې دوی سره رانږدې کړي. زموږ هیله دغسې دی.
محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان از اشتراک کردن در پروگرام. همچنان محترم آقای حمیدالله فاروقی که از طریق تلفن تماس گرفتن از آنام یک جان تشکری بله. میکنیم هم از آقای صالح محمد صالح معاون کمیسیون امور امنیت داخلی روسیه جگه تشکر میکنیم. همچنان از محترم آقای محمد امین فروتن نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی هم تشکری میکنیم. بعدی ترتیب به پایان برنامه رسیدیم.
لطفا دوستان و منن که اوریدون کسخ هم
تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
آه من امشب چرا پنهان شدی؟ آه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی مای من مای من مای من خود